درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو کلی سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن ډیر لسم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی بار تر او جوړ صحت من دوه سې یو د صحت چمې بم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزینه ولوست بل کم د تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سي تنن سی دلوست مهم نکات په خپل کتاب چوکې نظر سره نوٹ کړئ. اپراتونو تو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. که تر مونږ خوښ زده کوونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور پنجره ګرځو زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی. یعنې زموږ تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف شدي، یعنې هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او په نړۍ کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر مونږ وګلې زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال وګلې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده انرژي او په نړۍ کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت په نړۍ کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل په نړۍ کې څه دی او څه ته ویل کیږي. لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویلی شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلی شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او مرتاسو انرژي ویل سو کوم چې مرتاسو یو کار سره رسول سوور باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځني کارونه سره رسي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سره ورسي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویلی چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سره رسو لاسي هم سرايي کارونه سره رسو ترانسپورت چی کارونه سره رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره رسو ټولنیس کارونه سره رسو کلتوري کارونه سره رسو هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سره رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سره ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړل نو د بلې په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي چې دغه فعالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیا ومندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نفتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومونده چې د کار د فابریکو او د کار ځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې یې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بېلابېلو ډولونو څخه د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړله چې په بېلابېلو کارونو کې په بېلابېلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بېلابېلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ او تاسو انرژي وپېژندله، موږ او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دي بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نو کچېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په هکله موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي، په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزوڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندۍ لار ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیره اندازه ډیر کار ورکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونو زده کوونکو لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو لولو چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لویه منبع چې ده پخپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د څپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو څپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي، د دې سرچینې زیرمه کېږي، او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنې یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسېږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنې چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټرۍ چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بله چې ده پخپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنې اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنې زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنې هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا پخپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکارو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم اهلا واحترامات مقبول کي قدر من اوګل رئيس كون کو زه برښنا غفاري وزر به هم تاسو ټول ته شرف خلاص پي مدد ول سم ټول کي جغرافي هم از من ډير لسم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل رئيس كون کي برا تر اوغو جوړو صحت مند او سي جوړ د صحت چمي وبم پتنوي درنو سكون کو تاسو زمرا تاسو د ول سم ټول کي جغرافي هم از من ډير لسم لوستا نو هله لرم چې تاسو ټول قدر من زده كون کو به د تیر ورځې لستونه ل خپل ځانون سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سي جوړ یو سم معلومات مو تر لاسه کړم قدر مونږ څنګه کوون کو از مرسته سودنن ورځي د لسم دوس درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولولو عبارت دی له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولولو او په حق لبه په پښپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونږ څنګه کوون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات ترلاسه کړي روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زموږ استاد د نن ورځې د نوی لوس په لمرنی موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ راو تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو و پیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کوم کې وطن کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیه معنا ورکې نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم عملیات په دغه عقیده باندې ولاړ دي دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو ځکونکو په خپل په یو سر 15 میلادي کال کې د هوان له خوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړی نه بیا ورسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کړی شو دل سو نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله لدی څخه ورسته تاتویزم په سازمانی باندې سره رسمي دینونو له جمهور څخه وشمرل سو همدارنګه کدر مون زده کون کو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دوی د خپل هیواد امپراتوري هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري دغه دین چې د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود اوسي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیم کې چې زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې د جاپانیانو ډیر په خوانې دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ باندې د ادب اناناتو او مقدس زینو زهرات او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویم موضوع چې د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې رسپلوس کې بودایي دینونه او هم چې نه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وجه ځکه کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوې دي نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده وو چې دیش کال عمر یې درلودي په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدلی وو نو د بودا اکل او پولیسو په نامه سره ونمول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشنی او حق کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تحملات لري شهوات لري همدارنګه غضب لري نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګ قدر مون زکون کو بل برخه چې د زمو رستاس د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې ترلو دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دي د دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته اند چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل له میلاد څخه اوه پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوست په برخه کې تاسو ټول قدر مون ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه سپه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګه هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو جمهورو څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسه ده کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، په بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې تر څنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهولو او راپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. ژبه په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لیږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کېږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمنیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بل بې برخه کې په خپله نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپله دوه ژبې پکې شامل دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دي د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپله حامی او سامی ژبې دي، چې سامی ژبه په خپله د عربستان په ټاپه وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه حامی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کېږي. منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلا پمان. Thank you.